سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مثلث و روز هفتم پخش می شوند. اکنون خبرها. یک نهاد بین المللی پشتیبان خبرنگاران خواستار رهایی مهدی انصاری و حکمت آریان، دو خبرنگار افغان از بند طالبان شده است. اتحادیه ملی خبرنگاران مستقر در بریتانیا در اعلامیه روز شنبه گفت که این نهاد در کنار فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از طالبان می خواهد که بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. در اعلامیه به نقل از این فدراسیون آمده است که مهدی انصاری در 14 میزان توسط استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد. پیش از این شماری از نهادهای دیگر نیز گفته بودند که انصاری را استخبارات طالبان دستگیر کرده، اما مرکز خبرنگاران افغانستان در هفته میزان گفت که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده که استخبارات این گروه گفته است که مهدی انصاری را بازداشت نکرده است. محکمه طالبان در ولایت غزنی هفته گذشته حکمت آریان، مدیر مسئول رادیوی خصوصی خوشحال، در این ولایت را به یک ماه زندان محکوم کرد. وی در غزنی در 8 ماه میزان در دفتر کارش توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. اتحادیه ملی خبرنگاران در بریتانیا گفته که آریان متهم است که درباره حملات انتحاری گذشته طالبان، که این گروه آن را عملیات استشهادی می نامد، بحث کرده بود. سلیمان راحل مدیر بخش خبر رادیو خوشحال این اتهام را رد کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش 4 عضو نیروی استخبارات طالبان در کابل شب گذشته کشته شدند. این جبهه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که یک موتر نیروهای استخبارات طالبان را در جاده دارالامان هدف قرار داده است. در ادامه آمده که این نیروهای طالبان به بهانه های مختلف مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پیش از این برخی از رسانه ها از یک انفجار در این منطقه خبر داده بودند. طالبان در مورد این ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شب گذشته گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران را متهم کرد که برای ترور او تلاش کرده است. حزب الله توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. دفتر نتانیاهو روز شنبه گفت که یک تیاره بی‌سرنشین به سمت خانه او در شهر قیصریه پرتاب شده، اما به گفته این دفتر در آن زمان صدر اعظم و همسرش در خانه نبودند و به کسی آسیب نرسیده است. نتانیاهو در اعلامیه گفته که تلاش حزب الله برای ترور او و همسرش اشتباه بزرگی بود. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن میخواهد که اسرائیل حملات خود را در بیروت و اطراف آن کاهش دهد. آستن روز شنبه با دنبال اجلاس دفاعی 7 کشور صنعتی جهان جی 7 در ایتالیا گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در حملات اسرائیل بسیار زیاد است و آمریکا میخواهد که شاهد تغییر اوضاع به سمت مذاکره باشد تا امکان بازگشت غیر نظامیان به مناطق مرزی اسرائیل و لبنان فراهم شود. 7 کشور صنعتی جهان در اعلامیه مشترک به ایران هشدار دادند که حمایت از گروه‌های نیابتی شبه نظامیش در شرق میانه را متوقف کند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام امرجنگ آسیا به مساف تیم بنگلادش می رود. بر اساس اعلام کرکت بورد افغانستان این بازی ساعت 6 شام امروز یکشنبه به وقت کابل آغاز می شود. افغانستان در اولین بازیش در این جام سریلانکا را شکست داد و قرار است در بازی نهایی جام جهانی بیستاوره کرکت بانوان امروز یکشنبه تیم های افریقای جنوبی و نیوزیلند به مساف هم بروند. در دور نیمه نهایی افریقای جنوبی استرالیا قهرمان قبلی این جام را شکست داد و نیوزیلند در برابر وست‌اندیز برنده شد.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووځي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس ترڅنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښ نه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستی وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلی کې دوه لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو لسیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې د افریقې عملی کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خپل رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د سکایپ لاري له جرمني را سره دی. د اکبر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه شرغلی اکبر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونیلی. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړه، او دا خبره وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به را ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، اوی مقاومت کی که مقاومت کی بیا یو مشکل جنگ جګړه برمایسته کیږي او بل د ډیورن مسله ده د ډیورن مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او اوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دی خو دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تارو غذایي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولای شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅ کله نه ده بند شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چاوي د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو او یو موده دغه لاره بند وه، بېخي چور بند وه، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه او زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپل د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اکمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاست برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځو نه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و.
او بخښه چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 اویا 15 اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و، او د دې د وجه نه هم ډیر ځات استونزې بي. او اغوی د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبرې کوله، نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله دا د کوکیخیلو او د دې ځایبو. نو اوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول، نو د دې د کوکیخیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغه باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله. او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حوالہ سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو د لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل د لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اکبر صاحب، پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړه کې چیرته پلی شي، ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پیکرام دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې د حل دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپل پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره دغسې شخړو ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپل پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګۍ پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که موږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسو ورته وایي، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب سره تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه او چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاڅېدل، یو وړوکی هغه نه راپاڅېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړي دي، هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نویت که موږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو هغه نه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کوله چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو دپاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو موږ ډېر تګ راتک کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صوبه سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په خزو په جنوبیانو باندې راوستلي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبان هم غږ وکړي چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي. دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسې ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه په خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډېر ښه یو نوښت و، او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر. لیکن دا مشکلات ته باید دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه غوښتي دي چې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه شتو مادو ته راځو او ګورو، د په همغه مادو کې هم د نه د جرګوالو ځینې د شرایط و ذکری دي. کدا و نه شو داسې بکو، مثلا وای برېښنا یو یونټ په 500 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چیرته نه کېده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا به غوڅو کنه. یا مثلا دای وای سه دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیاو د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو خوادو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په موږ په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې
دي. د دغه د مخنیوي له خاطر هڅه د وړاندیز کړي لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به جوړی شي، هغه به سولې شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړی دي، دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېر مرسته وکړي او کنه؟
ګورې، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي. یعنی که دا کار ونه شي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا په حقیقت کې یو نوی اعتصاب دی، او هغه سیاسي اصطلاح دی ته ایټالوي اعتصاب وایي، چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنی دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که موږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسې چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دی سو دی که تربلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود. یعنی پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ، فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي. لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب، خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه د پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې یو بل کار هم شوی د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریا نیوي کنه
ثوابي
ثوابي کوي.
ګډون مازی هغه سنتی زون او د
سنتی زون
رول شوی
خو امغه یو راپور ده هم اوسې فرزن په پنجاب کې مالیات ری کم اخیسته دلته ټکسونه ډیر شو الته کم و نو خو چار څوک الته تلی شي خپل فابریکه به حالت وړي دلته بیرته کدی بل موضوع تر وګرځولایس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړه وروسته چې راپور تاسو په مشال کې لري چې سپر مختک پکې شوه دی
ګوره دا خو شیبر کومګو ګورو د اکتوبر په 13 باندې جرګه پاتې ورسېدله جرګې په اخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړه د 13 باندې نا وخته دویش ماده وړاندې کړې د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړل چې دا به پریکړه کوي دا غي درې ورځې پسته اوس د چاشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړه او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وښت منل دا وینا وا او په هغه کې هغه خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وس لا عمل وسټا کو کنه او دا یو ښه غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وس دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم ګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غښتونو خبره ده هغه لک په شاته لیده په رسنیو کې د پاکستان د خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو په دلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته واسم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نبی خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې تاسو وشو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډیر مدینه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چې کوم نوې سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دی له ووټ ورکی نو دي ټول سیاسي حالاتو کې په دی د شنګای همکارۍ سازمان په دی غونډه په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دي خو وس اغرن خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنۍ یاسم د تاغنه ورکي او یو وجه دام د پاکستان رسنۍ زکم نه ورکي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه د مخ کې سنسه شي وي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه کار
کوي په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپلم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سپ د دې پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایز اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شي ویل یو ګولایز دا خبره وکړه چې پښتين دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي دا بیا یې هم بیان ورکړل لیکن یو بل شي د پښتونخوا په صوبې اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه یو خبره ته مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره ورکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګور په صوبا کې د پاکستان تر کې انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول هغه سره خپل په ریښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کته چری اومدقه د تر کې انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
خصوصیاستونه د سي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنانم سره دوستان کیږي خوده اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا وکړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو نو په دې کې خو نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دی اخو مدنی هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولېزه مبارزه کوي لارینه کوي اخو یو هغه نه دی تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سه بیرته کده دی د بحث د برخه تر وګرځو سه دغه کوم ماده چې د دویشتو ماده کې کوم ماده تاسو د سشکاري سه هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ کولای شي چې هغه په خپل منځ کې سره حل کړي لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتماً راځي په ځینو ځایونو کې او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني کدا ممنوع شوم یی سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی یو اجتماعي سازمان دی او اجتماعي سازمان یعنی څوک باید چې ممنوع اعلان نه کی ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونکړي خو تشویش بل هم دی لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي د عمران خان نه بیل شوي دي نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنی وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي البته دا یو احتمال دی زه داسې نه وایم
لیکن اتمر صاحب دې له خاطر چې د باس روسي او شیبو کې کچرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي بیل بیل شي نتیجه به څه وي په لندن
نتیجه متاسفانه ډیر خراب پی زکا چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دې خوځښت به یو الهامي یو روح باور کې ټول پښتنو ته هغه مظلوم ولسونو ته ملتونو ته چې هغوی اسیر دي حق خپل ورته نه رسیږي دا یو حرکت دی چې کیدای شي منحس یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره د هغوی د دادخواهي دپاره د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره
اتمر صاحب مننه ګلیاس منندوی یم او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
روز هفتم نگاه به تحولات مهم و جالب هفته
بر روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقت طالبان بر افغانستان حاکم شدن شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شدند. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سر تا سر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. تیراندازی مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد می‌کند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق، یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشانده می شود؟ بحران فقر و گرسنگی در افغانستان. بر اساس شاخص جهانی گرسنگی، بیش از 44% از کودکان زیر 5 سال در کشور دارای قد کوتاه‌تر از معمول هستند. حکم طالبان مبنی بر منع نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های افغانستان. نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند این اقدام آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد دارد.
و دستور منع استفاده تلفن های هوشمند از سوی طالبان برای مردم در پنجشیر. فعالان میگویند طالبان نگران مستند شدن جنایاتشان در این ولایت هستند. باز هم خوش آمدید. من سدیه تجلی هستم. شماری از خانواده های شهروندان افغان که ادعا می شود از سوی مرزبانان ایرانی تیرباران شدند، خواستار عدالت هستند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری می خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند.
نهادهای حقوق بشری افغانستانی یا کلن بین المللی بتونن این مسئله رو پیگیری بکنن، چون که این یک جنایت بزرگ هست. این میتونه یک جنایت بین المللی باشه وقتی که عمدانه به افراد غیر مسلح به این شکل، یعنی وقتی که درگیری نبوده، شلیک میکنند و منجر به کشته شدن این تعداد بالا میشن. این یک جنایت بین المللیه و جامعه جهانی موظفه در موردش هم در واقع جستجوی بیشتری بکنه و هم آمرین و عاملین این جنایت رو مورد پاسخگویی قرار بده.
بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری، در تیراندازی مرزباران ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تا اکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نمیتونه آن را به گونه مستقلانه تایید کنه.
ببینید، این در واقع این گزارش رو سازمان حالوش، یک نهاد حقوق بشری بلوچستان، منتشر کرد و اطلاعاتی که ما داریم در واقع اطلاعات هست که در اونجا منتشر شده. این که خب نیروهای مرزی جمهوری اسلامی شلیک کردن به سمت مهاجرین، افرادی که داشتند حال وارد خاک می شدند، این چیز جدیدی نیست، یعنی که تعجب آور نیست، چون که این اتفاقی است که روزانه می افته. حالا این بار شهروندان افغانستان بودند.
این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، از تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. در همین حال 75th نشست کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در ژنو با حضور نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد. نصیر احمد اندیشه وضعیت مهاجران و بیجا شدگان داخلی افغانستان را یکی از جدی‌ترین چالش‌های جهانی توصیف کرد.
در 3 سال اخیر 8 میلیون شهروند کشور ما از افغانستان بیرون رفتند که 1/4 نفوذ تشکیل می‌دهد و یک وضعیت بسیار بی‌سابقه است در تاریخ کشور.
آقای اندیشه روز دوشنبه در این نشست خاطر نشان کرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان، افغانستان در 3 سال گذشته بزرگترین مهاجرت دست جمعی در تاریخ بشریت را تجربه کرده و نزدیک به 8 میلیون افغان در این مدت کشورشان را ترک کردند.
ما در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان، کسانی که به صورت غیر داوطلبانه از جاهای مختلف متاسفانه به اجبار برگشتانده می شوند و به همین ترتیب وضعیت که طالبان متاسفانه به وجود آورده و باعث فرار بیشتر از 8 میلیون انسان افغانستان بعد از آگوست 2021 شده، در این موارد نمایندگی دائمی افغانستان به نمایندگی از افغانستان صحبت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده که در 6 ماه گذشته حدود 640 هزار مهاجر افغان عمدتاً از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور بازگشتند. همچنین در نزدیک به 1 سال گذشته کشورهای همسایه افغانستان صدها هزار مهاجر افغان را دستگیر و اخراج کردند. اخیراً چندین کشور اروپایی نیز اخراج مهاجران افغان را با عنوان اخراج مهاجران جنایتکار افغان آغاز کردند. همینطور به تازگی سوئیس 2 پناهنده افغان را به دلیل تخلفات قانونی از کشور اخراج کرده است. این اقدام اولین مورد اخراج افغان ها از سال 2019 به این سو است.
فعلاً کشورهای اروپایی در مجموع در یک نوع تصمیم مشترک رسیدند که باید پناهجویان سوری را، افغان را و بعضی از کشورهای دیگه که جرم میکنن و در گروه های افراطی گرویدن اینا را باید اخراج بکنن. مثلا در بلژیک ما نمونیش داریم و ما کسایی را در بلژیک داریم که برای طالبان پول جمع آوری میکنن، برای طالبان تبلیغ میکنن، برای طالبان بیعت میکنن، ولی حالا اینجا زندگی میکنن. این مسئله دولت بلژیک را هم نگران ساخته متاسفانه.
وزارت مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که این دو پناهنده به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از کشور اخراج شدند. به هر یک از آنها 500 فرانک سوئیسی که معادل به 583 دلار آمریکایی میشه قبل از اخراج پرداخت شده. این در حالی است که در تاریخ 31 آگوست وزارت داخله آلمان نیز 28 افغان را به دلیل ارتکاب جرایم مختلف به افغانستان بازگرداند.
شما میدونید که در یک سال گذشته انتخابات در کشورهای اروپایی برگزار شده و هنوز در آلمان باقی مانده انتخابات. احزاب راست افراطی، احزاب مخالف پناهجویان از این به شدت استفاده کردن از رفتار نادرست پناهجویان به خصوص افغان‌ها. شما می‌دونید که در آلمان، مثلا در بلژیک، در بعضی از کشورهای دیگه در فرانسه گاهی ناگاهی افغان‌ها با چاقو می‌برن به سرکا و برخی‌ها را زخمی می‌کنن و عملات خشونت‌بار و مجرمانه را مرتکب میشن که این مسئله خودش به خودی خود مشکل را برای پناهجویان باقی مانده ایجاد میکنن.
واکنش ها به این اخراج ها متفاوت بوده. برخی سازمان های حقوق بشری از این تصمیم انتقاد کرده و آن را نقض حقوق پناهندگان دانستند. در حالی که مقامات سوئیسی تاکید دارند این اقدامات برای حفظ امنیت عمومی لازم بوده است. البته خبر خوب هم برای یک تعداد نیروهای ویژه افغانستان بود که حکومت بریتانیا تصمیم گرفته صدها مورد را قبلا درخواست پناهندگیشان رد شده بود بپذیره و به این کشور منتقل کنند. لوک پولارد وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که برخی از این نیروها که در کنار نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کردند اکنون واجد شرایط اسکان مجدد هستند.
با اعلان اینمی موضوع دولت فعلی بریتانیا که یا 2000 کسی که رد شده بودن یا را دوباره به چیز سرشان نظر ثانی میکنه یا یک تعداد از نیروهای قطعات خاص ما که در باقی در افغانستان مانده بودن یا در کشورهای همسایم هستن، یک امیدی برای از یا دوباره پیدا شدن که میتونن از طریق دوباره به امی کشورهایی که تمویل کردن خود را برسانه و ببرن.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخته کړی دی.
حضرت دې زدي ریایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی.
وزیر دفاع بریتانیا انتقاداتی را به دولت پیشینین کشور مطرح کرد و گفت که در بررسی اولیه این پرونده ها نکات مهم نادیده گرفته شده بود. او تاکید کرد که حکومت کنونی بریتانیا متحد به حمایت از این نیروها و فراهم آوردن امنیت برای آنان و خانواده هایشان است. و گفته پولارد تا اکنون 25% از درخواست های پناهندگی که قبلا رد شده بودند پس از ارزیابی مجدد پذیرفته شدند.
بعد از سقوط نظام جمهوری به نیروهای دفاعی افغانستان که اون نیروهای دفاعی افغانستان که در افغانستان باقی ماندن چالش های بسیار متوجه از او بودن. در او چالش ها یکی بودن که تهدیدات زندگی از او بود که زندگی از او تهدید شده می رود رو و روز برو. شما از طریق سوشال میدیا شنیدین و اسنادهای را به دست آمده که یا از طرف گروپ های مختلف و یا کشته میشه از بین برده میشه. این نیروها یک تعدادی که از طریق کشورهای تمویل کننده انتقال شدن، تعداد دیگهشان به کشورهای همسایه از نگاه تهدید و چالش های امنیتی و چالش های اقتصادی یا سفر کردن یا در اونجا به راه های غیر قانونی رفتن. در اوجه هم به همین مشکلات هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی یا مواجه بودن مواجه هستن.
در این بخش با بررسی موضوع مهم و چالش برانگیز در افغانستان و ویژه برای رسانه ها میپردازیم. حکومت طالبان اعلام کرده است که نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های افغانستان ممنوع خواهد شد.
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری به چند دلیل قابل نقد است. دلیل اول یا بحث اول بحث آزادی بیان است. از آنجایی که اصول کار خبرنگاری پایه‌ریزی شده بر اصل احترام به آزادی بیان و آزادی بیان، این امکان را بر رسانه‌ها می‌دهد تا در خصوص گزینش اطلاعات و گزینش تصاویر و ویدیوهای مرتبط با اطلاعاتشان آزادی عمل و اختیار داشته باشند که متأسفانه با این ممنوعیت این آزادی اختیار و عمل از آنها سلب می‌شود و جریان آزاد اطلاعات در افغانستان محدود ساخته بشد.
این تصمیم نگرانی های زیادی را در میان مسئولان رسانه ها و خبرنگاران برانگیخته است. بسیاری از آنان این اقدام را تهدید جدی برای بسته شدن رسانه های تصویری در کشور می دانند.
بحران تولید محتوا یا محدودسازی تولید محتوا و خلاقیت محتوایی تأثیر و سزای خودش را بر چرخه اقتصادی رسانه ها هم میگذارند، چنانکه که ما در 3 سال گذشته شاهد بسته شدن بیشتر از 300 رسانه در سراسر افغانستان به دلیل فشارهای سیاسی، ممنوعیت‌های روزافزون طالبان و فشارهای اقتصادیشان بودیم. و از طرف دیگر هم بحث ممنوعیت جاری و چگونه که تعارفش با استانداردهای بین‌المللی است که نه تنها این که هیچ نوع تعارف با استانداردهای بین‌المللی نداره، بلکه از لحاظ حرفوی و اخلاقی هم قابل توجیه نیست.
حالا اینجا 2 سوال اساسی مطرح میشه. ای که ممنوعیت تصویر زنده جان چی بر سر رسانه ها میاره؟ و خبر رسانی و آگاهی مردم چقدر محدود میشه؟
از منظر تکنیکی و مسلکی کار خبرنگاری ممنوعیت پخش و نشر تصاویر زندجان ها توسط طالبان به طور جدی قابلیت نقد داره و با اصول حرفوی روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و حتی حقوق مخاطبان در تضاد است و همگی اینها را سلب میکنند.
تلفن های هوشمند، اینترنت، تکنولوژی و تمام آن ابزاری که حاوی و یا حامل تصاویر زندجان است ممنوع می شوند. در این بخش با وضعیت بحرانی گرسنگی در افغانستان بپردازیم. گزارش جدید شاخص جهانی گرسنگی که هفته گذشته به نشر رسید، افغانستان را در رتبه 116 از 127 کشور قرار داده و وضعیت گرسنگی را در این کشور جدی گفته است. بر اساس این گزارش 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج می‌برند و 5.8% کودکان افغان پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. 44.6% از کودکان زیر 5 سال به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمول دارند و 3.6% آنان به سبب سوی تغذیه حاد دچار کمبود وزنند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که وضعیت اقتصادی افغانستان به این حد وخیم نیست که در گزارش‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در هفته گذشته 16 نفر را در چندین ولایت افغانستان شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس حکم محاکم طالبان در ملای عام اجرا شدند. کارشناسان میگویند این اقدامات طالبان با قوانین بشری ناسازگار است.
طالبان برای اینکه جامعه جهانی را به استهزا و تمسخر بگیرند، باورها و اعتقادات همه مردم را زیر پا بکنند و برای اینکه مردم افغانستان در برابر خواسته های غیر انسانی اینها تمکین بکنند، به همین اشکنجه ها و تعذیب و احکام شلاقی که گویا انسانها را خرد و خمیر میکنه، عزت به شرافت و کرامت انسانی خلاف تمام موازین حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پا میکنن و روی آوردن و انجام میتن یک چنین کارهایی را که مبنایی در هیچ جای دین و شریعت اسلام نداره. ما چندین کشور اسلامی که حالا داریم، این جمهوری اسلامی ایران حالا با مشکلاتی که داره، امیر عربستان سعودی که حالا زادگاه و خواستگاه اسلام هست، و همه کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ما که کشورهای اسلامی هستند، در هیچ جای یک چنین مجازات غیر انسانی وجود ندارد.
طالبان میگویند با عملی کردن این مجازات ها دستورات دینی را بجا کردند، اما مومن ضیا بدخش آگاه مسائل دینی میگه این اقدامات بر روایت دستورات دینی نیست، عقده گشایی افراد این گروه است.
آنچه که طالبان انجام میدن بدون شکی در دین، ما اصل پرنسیپ جرائم و جزاها را داریم که واقعا یک منبع اساسی و بنیادین این اصطلاح حقوقی در شریعت اسلام هست که جزا مطابق به جرمی هست که شخص مرتکب بشود. ولی طالبان آنچه که به عنوان مجازات بر ادعای خودشان محکومین شلاق و زندان و اینها تطبیق می کنند، اولی که قانونی مدونی طالبان برای انجام این امر ندارند، بیشتر از کتابهای فتوا استفاده می کنند و بر مبنای فتوا هیچ کسی مجازات نمی شود.
شلاق زدن ها، سنگ سارها و حتی تیرباران ها پیش چشم کودکان انجام می شود.
شما ببینید طالبان کی هستند؟ طالبان کسایی هستند که از عقب مانده ترین روستاهای افغانستان که اونجا تحصیل، تعلیم، تربیه و آموزش خانوادگی وجود ندارد. اونجا طفل از یک سالگی به محض اینکه حالا توانایی پیدا میکنه که راه بره و توسط پدر و مادر و اعضای بزرگ خانواده توهین، تحقیر و اهانت می شود بدبختانه. بعد این طالب می رود در مدرسه. مدرسه جایی که استادها اینها را به عناوین مختلفی شخصیت کشی می کنند، ضرب و جرح می کنند، اذیت می کنند، می زنند، لتوکوب می کنند در مدرسه. حالا به هر نحوی حالا درس را یاد نمی گیره یا حتی قلمون پرنسیب های غیر انسانی مدرسه را مراعات نمی کند. بنابراین یک انسان عقده‌ایه که حالا در دوران طفولیتش کتک خورده، در مدرسه رفته، از اون استادی که حالا او نه اخلاق دینی و انسانی داره از اون کتک خورده، از دو محیط خشونت خانواده و مدرسه عبور کرده، آمده با تفنگ مسلح شده. اون دیگر به ارزش جایگاه کرامت انسانی کودک و بر روانشناسی کودک چی باور و اعتقادی داره که ما انتظار داشته باشیم که طالبان حداقل سلامت خاطر روانی کودکان را مراعات بکنن؟ یک چنین چیزی دور از انصاف است از لحاظ روانشناسی، برای اینکه اینها خودشان تحقیر شدن، خودشان توهین شدن، هم در محیط خانوادهشان و هم در همون کانون و آموزشگاه به نام مدرسه.
سازمان‌های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که به این مجازات‌ها پایان دهند و نسبت به شفافیت محاکم طالبان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها می‌گویند که بسیاری از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع محروم هستند و قضات زن نیز از وظایفشان برکنار شدند. سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای SCO در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای دو روز برگزار شد. در نشست سازمان همکاری شانگهای که در اسلام آباد برگزار شد، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بر اهمیت تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که یک افغانستان با ثبات میتونه فرصت‌های تجاری و ترانزیتی قابل توجهی را برای منطقه ایجاد کند. صدر اعظم پاکستان همچنان از جامعه جهانی خواست تا کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را افزایش دهد. او از طالبان خواست تا حکومت فراگیر تشکیل دهند و اطمینان دهند که هیچ گروه تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. اما این حرف و حدیث ها در عدم حضور نماینده طالبان در این نشست گفته شد. برخلاف انتظار خیلی ها، طالبان در این نشست دعوت نشد.
مسئله دعوت طالبان، دعوت نشدنشان توسط پاکستان، این نخستین بار نیست که طالبان در نشست های منطقه‌ای و بین المللی دعوت نمیشن. آنچه که مشخصاً در رابطه طالبان و پاکستان تنشی که وجود داره بیشتر سر مسئله حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان است، افزایش حملات توریستی و امنیتی در پاکستان است و در لابلای از این منزوی شدن پاکستان به عنوان کشور حامی توریسم و حامی طالبان در عرصه بین المللی به ویژه توسط رقبای پاکستان به شمول هند است. اگر شما زمانی که مجموعه ای از عواملی که پاکستانی ها در نتیجه حمایت از گروه طالبان زیر فشار هستند، جمع مسئله مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، نبود ثبات سیاسی در پاکستان که حتی در میان پاکستانی ها روایت حاکم همی است که دولت و نظامی های پاکستان با حمایه از گروه طالبان افغانستان زمینه تقویت طالبان پاکستان و بقیه گروه های توریستی به شمول القاعده و داعش در پاکستان مهیا کردن که هزینه و بهای این عملکرد حکومت به ویژه نظامی های پاکستان و مردم پاکستان میپردازند که من فکر میکنم از نگاهی در رابطه جانبه یک بحث اساسی شونه بود که دعوت نکردند.
در این میان اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا هشدار داد که کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری میلیون ها افغان را در معرض خطر قرار داده است. افغانستان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته کرسی افغانستان در این نشست ها خالی می باشد. در اعلامیه مشترک این نشست که روز چهارشنبه نشر شد، نامی از افغانستان گرفته نشده است. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر خبر دادند که طالبان استفاده از گوشی های هوشمند را ممنوع کردند.
دقیقا این موضوع است. بیشتر از یکونی ماده ما میشه که مردم عموم کار ندارن، فقط تنها به کسایی که مربوط کارمند ملکی و نظامی هستن. فقط در امارات وظیفه میکنن، تلفن های هوشمند برای نزون من است و دیگه بیخی قطعی من است. حتی با کسایی که در موقف هستن، موقف وظیفه دارن، سایه رئیس هستن، بین مردم مکمل تلفن هوشمند بند است. نشازه نیست. البته چندی بار چک پوینت های هم به خاطر گرفتن این تلفن ها کسایی که این مسیر رو رفت آمد میکنن باید چک تلفن کلان یا هوشمند همراه خود هیچ نبرن.
این ممنوعیت شامل خرید و فروش تلفن های هوشمند در بازارها و استفاده از آنها در ادارات حکومتی است. گزارش ها حاکی از آن است که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم در پنجشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و طالبان برای جلوگیری از این افشاگری ها محدودیت های شدید اعمال کردند. فعالان اجتماعی معتقدند که طالبان با این اقدامات حقایق را از مردم پنهان کرده و آزادی بیان و اطلاع رسانی را محدود می کنند. رقابت‌های سوپرجام فوتسال رادیو جوانان میان قهرمانان 8 تیم زون افغانستان و میزبانی رادیو جوانان و کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور در پایتخت با قهرمانی تیم جوانان میهن کابل همراه شد. این پیکارها با حضور تیم‌های منتخب کندهار، جوانان میهن کابل، منتخب لوگر، غالب هرات، امید وطن میدان وردک، سعد عامه بغلان، اصیل ننگرهار و قناعت بلخ در جمنازم ورزشی کمیته فوتسال برگزار شد.
حدود 3 ماه پیش تیم جوانان و نهاد جوانان تصمیم بری گرفت که در 34 ولایت افغانستان بازی‌های فوتسال را برای بندازه. ما 34 ولایت افغانستان را در قالب 8 زون تقسیم کردیم که در مرحله اول 34 ولایت افغانستان با هم رقابت کردند و قهرمان 8 زون هم مشخص شد. امروز در کابل هستیم و در مرحله دومی رقابت ها قهرمان 8 زون با هم رقابت میکنند. رقابت ها روز پنجشنبه در کابل در خانه فوتبال افغانستان یعنی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده بود که امروز بالاخره با قهرمانی یکی از این تیم ها به پایان رسید. در کل هدف از برگزاری همچون یک تورنمنت به سطح ملی ای بوده که بتانیم بین جوانا یک فضای سالم یا محیط سالم را بر رقابت مهیا بسازیم، در ضمن از او بتانیم که اتفاق اتحاد جوانا را بیشتر بسازیم.
قابل ذکر است که رادیو جوانان برای اولین بار در تاریخ کشور مسابقات فوتسال را به گونه معیاری میان 34 ولایت افغانستان برگزار کرده است. این بود از برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.